د شنبې په ورځ په وهان کې درې او په ټول هیواد کې د کورونا وایرس نوی مثبت پیښې ثبت شوې دي. کورونا وایرس د 2019 کال په وروستۍ ورځو کې د چین په وهان ښار کې تشخیص شو او په دې ښار کې د 2020 کال په جنوري میاشت کې کلک کیودات وځول. ژغورونکو د مدیترانې په سمندر کې د لزګونو کډوالو ژوند ژغورل دي. په تیرو درې ورځو کې د مدیترانې په سمندر کې سلګونو کډوالو ته نجات ورکړل شوی. شپږویشت کسان د دوشنبې په ورځ له یوې کښتۍ نه چې د ډوبېدو په حال کې وژغورل شوي دي. د جرمني یوې خیریه ټولنې ویلي چې دوی د یک شنبې په ورځ 12 کسان ژغورلي دي. د هوا د ښه کېدو له کبله یو شمېر کډوال د مدیترانې د سمندر لارې کوښښ کوي چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. او د امریکا حکومت د افغان پناه غوښتونکو د منلو لپاره نوي شرایط وضع کړي دي. هغو افغانانو ته د راتلو زمینه برابرېږي چې له امریکایي ادارو سره کار کړی وي او ژوند ته یې د طالبانو لخوا خطر متوجه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زرګونه هغه افغان پناه غوښتونکي درخواست ورکولی شي چې یا یې پخپله او یا یې د کورنۍ غړي د امریکا له حکومت، امریکایي پروژو، د ناټو له ماموریت، امریکایي رسنیو او یا د امریکا له غیر حکومتي سازمانونو سره کار کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې امریکا د دغو افرادو پر وړاندې خاص مسؤلیت لري. د خبرونو پای.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. درنو واوریدونکو، د کابل په شیرپور سیمه کې درنه چاودنه شوې ده. د چاودنې د جزئیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت وایان میرویس ستانکزی امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل:
سلامونه ټول همکارانو ته. د لسمه اوزی اړوان شیرپور ساحه کې چاودنه شوې ده. زمونږ امنیتی کسان او د بررسی کسان هلته رسیدلی دي. چاودنه شوې، چاودنه تاییدو. ساحه هم د شیرپور ساحه ده، لسمه اوزه. خو دې لپاره چې معلومات تاسو دقیق وړاندې کړی شو، د اوس لپاره دغه نورو جزئیات پاک لسه نه شو ویلی. تیمونږ سره معلومات شریکوي، تاسو ټول ته انشاءالله هغه معلومات په دقت سره وړاندې کوو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی خپل سیمایزو او نړیوالو همکارانو ته ویلي چې طالبان یو ګډ خطر دی او باید هڅه وشي چې په دوحه کې د سولې روان مذاکرات بریالي شي. حنیف اتمر وی چې په افغانستان کې باید جګړه ودرېږي او له طالبانو سره یو سیاسي جوړجاړی رامنځته شي. هغه په نږدې ورځو کې په دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د دوو مهمو غونډو د جوړېدو خبر ورکړ. بلخوا په افغانستان کې روانې جګړې د امریکا او برتانیې په ګډون د ډېری هیوادونو د استازولیو اندېښنې راپورته کړې دي. حکمت سروش په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکرات باید بریالي سي، ځکه دغه مذاکرات نه یوازې د افغانانو بلکې د سیمې او نړۍ ملاتړ لري. اتمر وایي چې په دغه مذاکراتو کې یوازې یو خنډ دی چې هغه د طالبانو لخوا پر ټول غوښتنه او نظامي اړخ د هغوی ټینګار دی. ښاغلی اتمر وایي چې په نږدې ورځو کې به د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې د سیمه ییزو هیوادونو او بله د تریکا د پراختیا غونډه جوړه سي.
در این دو مجلس قاطعیت منطقه و جامعه جهانی از رای سیاسی به طالبان توضیح شود که اینا نه تنها در برابر مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار دارند، بلکه در برابر موضع و صفحه واحد منطقه و جامعه جهانی قرار دارند که باید جنگ متوقف بسازند و از روی گفتگوی صلح به توافق سیاسی برسند.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ګاونډي هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې ویلي چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو بریدونه چې د سیمې د ترهګرو ډلو تر 10,000 زیاتو جنګیالیو په ملاتړ سوي، د 3,000 کسانو د وژل کېدو او تر 30,000 زیاتو د بې ځای کېدو لامل سوي دي. داسې مهال چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، د هرات، هلمند او کندهار په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې درنه جګړه روانه ده. د ملي دفاع وزارت وایي چې په 11 ولایتونو کې طالبان ځپلي او درنه مرګ ژوبله راړولې ده.
ساعت و اراضی گسترده در همای شهر هرات از کنترل طالبان آزاد گردیده. نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و بسیج مردمی عملیات‌های گسترده را در شهر هرات راه اندازی کردند و می ترتیب عملیات‌های نیروهای ما در شهر لشکرگاه به شدت ادامه دارد. در همای شهر قندار نیروهای ما حضور فعال دارند و به طالبان اجازه نخواهند داد که به جان مال مردم آسیب برسانند.
پر همدې حال د امریکا په ګډون د 15 هیوادونو سیاسي استازولیو په هرات کې دوی نامه پر دفتر د طالبانو د برید د غندلو تر څنګ ویلي چې د طالبانو بریدونه د دوی د هغه ادعاو سره په ټکر کې دي چې ګواکې په دوحه کې د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي. د امریکا او برتانیې سفارتونو په بولدکې په ملکي وژنو د طالبانو تر تورنولو وروسته نن د غزنی په مالستان کې د 30 ملکي وګړو د وژنې خبر ورکړی او ویلي دي چې که دا پېښه کروي نو جنګي جنایت بلل کېږي او باید پاړی پلټنی وسی. دغه دواړو سفارتونو یو ځل بیا د سمدستي اوربند غوښتنه کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
راپورونه ته ادامه ورکړئ. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په برېښنایي زیربناو باندې د نړیوال ټولنې مصرف شوي میلیاردونه ډالر ضایع شوي دي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن د افغانستان د ملکي خدماتو کارکوونکو ته د معاشونو د ورکولو د برېښنایي سیستم د پرانستلو په مراسمو کې وکړې. په دې اړه نور جزئیات زموږ له همکار ممتاز بهیر نه اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملکي خدماتو کارکونکو ته د ماشونو د ورکولو برېښنایي سیستم د پرانستلو په مهال ول چې له دې وړاندې یو وزارت هم د خپل ټولو اداري برخو د نخلولو لپاره د واحد سیستم په جوړولو بریالی نشو او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو پانګونې نتیجه ورنکړه. ښاغلی غنی د بیلګې په توګه د مالیه وزارت یادونه وکړه چې په وینا یې د خزاینو له څانګې سره نه و نخلول شوی او یا هم د کورنیو چارو په وزارت کې ولس موازی ادارو فعالیت درلود. جمهور رئیس غنی وویل چې د ماشونو د نوي سیستم په تطبیقولو سره به د افغانستان د بودیجې د لګولو او د ملکي خدماتو او امنیتي او دفاعي بنسټونو د کارکونکو د شمیر په اړه ابهامات له منځه لاړ شي. د افغانستان جمهور رئیس زیاته کړه چې دا سیستم به په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لامل هم شي. له دې وروسته یوه اداره هم نه د خپلو کارکوونکو شمیر، نه خپل تشکیل او نه هم خپل افراد پټولی شي. له سیستم څخه د باندې د ګمارونو مخه نیول کیږي. هغو کسانو ته چې د واسطو او وسیلو په اساس راشي په سلیقوي توګه د ماشونو ورکول باید ممکن نه وي. د جمهور رئیس غنی په وینا که دا سیستم وړاندې فعال شوی وای نو ورسره به د ان ټی ای له ماشونو څخه د استفادې مخنیوی هم شوی وای. افغان چارواکو د دې سیستم جوړول او تطبیق د افغانستان د برېښنایي زیربناو په پراختیا کې یو مهم ګام بللی دی. د دوی په وینا د افغانستان د ملکي خدماتو ټول کارکوونکي بایومیټریک شوي او له همدې امله په برېښنایي توګه د ماشونو ورکولو ته زمینه برابره شوه. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون رئیس نادر نادری او د مالیه وزارت سرپرست خالد پاینده وویل له دې وروسته هیڅ خیالي مامور او ښوونکي ته ماش نه ورکول کیږي او دا له فساد سره په مبارزه کې یو لوی ګام دی. دا د کارکوونکو د کره شمیرې په معلومولو کې زیاته مرسته کوي. د ماشونو د ورکولو په پروسه کې تیروتنې له منځه وړي او دې پروسې چې په ورځو وخت یې نیوه او په لرې پرتو ولایتونو کې به یې کله په اونیو او میاشتو وخت نیوه اوس په دقیقو او ثانیو کې دا کار کیږي.
تایم شه.
د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدی په دې مراسمو کې وویل چې له دې وړاندې د مالیه وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسون د مرکزی بانک او نورو اړوندو ادارو برېښنایي سیستمونه له یو بل سره نو نخلول شوي، خو د دې سیستم په رامنځته کېدو سره دا ټول ادارې له یو بل سره ونخلول شوي. ښاغلی احمدی دغه راز وویل چې په افغانستان کې له انټرنیټ پرته د موبایل له لارې د پیسو لیږدول ډېر اهمیت لري او ټول کارکوونکي کولی شي چې خپل بانکي حساب ته لاسرسی ولري او پیسې ولیږدوي. تر اوسه مو 3000 کارتونه ویشلي دي. پیل مو د افغانستان بانک، مالیه وزارت او دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له کارکوونکو څخه کړی دی. موږ اوس شل تر 50 ډلې جوړوو او وزارتونو ته یې لیږو او په دوو میاشتو کې ټولو ته کارتونه ویشلی شو. د افغانستان حکومت په پام کې لري چې په بلګام کې د دولت د ملکی خدماتو د کارکوونکو حاضری او د برېښنایي تذکیرو سیستم هم له نوي جوړ شوي برېښنایي سیستم سره ونښلوي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لخوا د دولتي کارکوونکو د بایومیټریک پروسې په بشپړېدو سره د افغانستان حکومت شاوخوا 2000 خیالي کارکوونکي تثبیت کړي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د امریکا حکومت د دوم لومړیتوب یا P2 طرح لمخې غواړي یو شمېر هغو خبریالانو ته ویزې ورکړي چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی، خو په شرایطو برابر کسان باید یو بل هیواد ته لاړ شي او له هغه ځایه باید د ویزې د اخیستو کارونه مخته بوزي. خبریال زین الله ستانکزی وایي که امریکا غواړي له خبریالانو سره مرسته وکړي باید د ویزې ورکولو شرایط اسانه کړي. په دې اړه به نور معلومات د لیمی نیازی په هغه رپورت کې واورئ چې شافیه سردار درته اوري.
د امریکا حکومت د دوهم لومړیتوب طرح له مخې هغو افغانانو ته ویزې ورکوي چې له دوی سره کار کوي. په دغه طرحه کې هغه خبریالان او قراردادیان چې د امریکا له حکومت سره یې کار کړی دي شامل دي. زین الله سانکزی 14 کاله کېږي چې په هلمند کې له امریکایي رسنوی سره کار کوي. هغه له رویترز او واشنگتن پوسټ رسنوی سره کار کړی دي او په هلمند کې د جګړو د شدت له امله کابل ته راغلی دي. خبریال زین الله سانکزی وایي
هیواد کې دغه جګړو نام نه یو او د ورستی پیښو خبریالان اندیشمن کړی دي او خبریالان خپل ځان خوندي نه احساسوي او لامدې عمل ځینې خبریالان د تارکیږي یا کار پریږدي یا کومې خواته ولاړ سي.
زین الله ستانکزی وایي که شرایط سم نسی نو د امریکا د پیټو پروګرام له لارې به امریکا ته ولاړ سي. په دې حقله خبریال زین الله ستانکزی داسې وایي
باید نړیوال سازمانونه چې په دې برخه کې مسولیت لري، ملګری ملتونه یا د تورته نور ټولنې، هغه باید مداخله وکړي ترڅو دغه جنگ ودرېږي چې موږ مجبور نه سو، یعنی موږ مجبور نه سو چې ولاړ سو.
خو دغه افغان خبریال وایي چې د دغه پروګرام شرایط سخت دي او که امریکا غواړي له افغانانو سره مرسته وکړي باید خبریالانو ته د ویزو ورکول چټک او آسان کړي. خبریال سانکزی داسې وایي
کو تمن چې غواړو چې باید دا شرایط د خبریالان لپاره آسان وي، ولی کدی درې مهواته دی بیا هم دوی بیاي امریکا ته بیاي نو ولې په اول سر کې نه بیاي. خو دا شرایط آسان کی خو موږ زپریاړه باندې فکر نه کوم چې دوی کومه پریکړه کړې ده چې بیا دوی آسان کوي او خوښتنه مو ده چې آسان کی تاسو درې مهواته دی او بیا په درې مهواته کې یو کال دوه کال درې کال تیرې الته دی د اولادونو مکتبونه او درسونه.
که څه هم د زین الله په ځیر یو شمېر خبریالان دغه کار ستونزمن بولي، خو د امریکا حکومت ویلي چې افغانانو ته شرایط سخت سوي دي او د دوهم لومړیتوب طرحه هغو کسانو سره مرسته ده چې د امریکا حکومت سره د اړیکو په دلیل له خطر سره مخ دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. عامر وخت وزارت وی افغانستان کې په اکثر ولایتونو کې د کرونا وایروس مثبت پیخي کمی شي، خو لا هم دغه وبا د پیخو د بیا زیاتېدو اندېښنه لاشته ده. لبل خو د عامر وخت وزارت چارواکو نن په یو خونډه کې د افغانستان روان وختي وضعیت ارسولې ده. په دې اړه نور تفصيل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کوي.
د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د شمېر کمېدل تایید کړ. خو دغه وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي چې د مثبتو پیښو د کمېدو سره سره د کورونا وبا د پیښو د بیا زیاتېدو احتمال هم شته دی.
که چیرته موږ دوه اونۍ وړاندې ته وګورو د کورونا د مثبتو پیښو په ګراف کې یو څه کموالی لیدل کېږي، خو ځینې فکتورونه شته دي چې امکان دې شته چې یو ځل بیا د کورونا پیښو کې زیاتوالی رامنځته نه شي، خو په عمومي صورت سره په ټول هیواد کې پیښې کمې شوې دي.
په افغانستان کې د لوی اکثر د مخه ورځو پر تله د اختر وروسته د کورونا وایرس مثبتې پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی. دا کموالی په داسې حال کې راغلی چې د عامې روغتیا وزارت د اختر په ورځو شپو کې د خلکو لخوا د کابل په ګډون په ښارونو کې د دغه وزارت روغتیایي سپارښتنو ته د نه پاملرنې په باب شکایت کړی وو او ویلي وو چې د خلکو د بې احتیاطۍ له امله به د لوی اختر وروسته د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د عامې روغتیا وزارت نن د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د کورونا وایرس درې سوه یو شپېته نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړی. د دغه وزارت مرستیال وایند ډاکټر میرویس علیزی وایي چې
په تېرو څلورو ساعتونو کې 2038 مشکوک کسان د کورونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو کوڅې او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي، چې له دې جملې څخه درې سوه یو شپېته تنه مثبت وو، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 148930 ته ورسېدل. په یاده موده کې 860 کسان رغېدلي دي او متاسفانه 23 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې دغه کموالی خبر په داسې حال کې ورکړ شوی چې نن د عامې روغتیا وزارت د سرپرست ډاکټر وحید مجروح په مشرۍ د سارن یالي کمیټې په غونډه کې چې بهرنیو استازو هم پکې ګډون لري په دغه هیواد کې د کورونا وایرس په وړاندې د افغان حکومت د رواني مبارزې په باب خبرې شوي. په دې غونډه کې د اړوندو ادارو مسؤلینو د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د رواني مبارزې د مدیریت د څرنګوالي د کورونا واکسین د تطبیق د روغتیایي ادارو له کړنو څخه د درېمې ډلې د ارزونی پایلې د اساسي او روغتیایي خدمتونو وړاندې کول او نورو مهمو روغتیایي مسلو په اړه خپل کاري رپورټونه وړاندې کړل. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د روغتیایي نړیوالو همکارانو له همکارۍ په ځانګړي ډول د سره صلیب د کمیټې او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې لخوا چې په دغه جګړیز حالت کې د هلمند او کندهار ولایتي روغتونونو ته دارو درمل او مرستې برابروي مننه او قدرداني وکړه. ډاکټر مجروح له روغتیایي شریکانو سره د عامې روغتیا وزارت پر ګډې همغږۍ باندې هم ټینګار وکړ او له روغتیایي شریکانو څخه یې وغوښتل چې په دې حساس وضعیت چې د کار فشار د جنګي وضعیت او د کورونا وبا له امله په روغتیایي مرکزونو باندې زیات شوی، د عامې روغتیا وزارت سره خپل همکاري نوره هم زیاته کړه.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کورونا وایرس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخې په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریا 15.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوري. د اروپایل نوروسته اروپای اتحادیې اوس د کرونا په وړاندې د خپل ادباو واکسین کولو کې متحده ایالاتو ته ماته ورکړي، خالته هم ځنه خلک د واکسین ضد مقاومت کوي. په فرانسې کې چارواکي اټکل کوي ل 200,000 نه ډیرو خلکو په دې ونی کې په لاریونونو کې برخه اخیستل چې د روغتیا د لازمی سند ضد دي. د پاریس نه د لیزا برایند د رالیګلی رپورت خلاصه ل نظرانه یوسف زیناوري.
په پاریس کې پلسکونو زرو خلکو د شنبې په ورځ د ازادۍ او شرم د لاسه ورکولو شعارونه لګول او مظاهره وکړه. هغوی د کرونا وایرس په ضد باندې د حکومتي اقداماتو په خلاف باندې دغه لاریونونه وکړل. د یادونې وړ ده چې دغه زیاتره لاریونونه سولهیزو، خو ډېر پولیس افسران په پاریس کې د نظم ساتلو په هڅو کې ټپیان شول. د فرانس په سولي خار مارسل کې لاریون کوونکو د کرونا وایرس د ازموینو یو مرکز وجاړ کو او په هغه کې د کارکونکو خلاف شعارونه لګول. د یادونې وړ ده چې دا درېمه اونۍ ده چې دغه لاریون کیږي او دغه تر دې دمه تر ټولو لوی لاریون یو. لاریون کې د دواړو سیاسي خواو چې پکې چپ او ښي اړخ شامل دي برخه واخیستل شو. په دغه کې هغه کسان هم شامل وو چې د زیړ واسکټ اقتصادي عدالت غورځنګ نمائندګي کوي. په دغه لاریون کې شرکت کوونکي یو فرانسوي امریکا هغه ته وویل موږ د حکومتي سیستم په وړاندې لاریون کوو. فرانسې حکومت دغه اقدامات د کرونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په ضد کړی دي. په فرانسې کې د هر اتباع لپاره د کرونا ضد واکسین لازمی دی. د کلینې چې د فرانسې حکومت دغه اعلان وکړو چې د کرونا ضد واکسین بلازمی وي، خلکو لاریونونه او مظاهرې شروع کړي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویل چې هغه د لاریون حق ته درناوی لري، مګر دا چې واکسین د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره لازمی وسیله ده او دا چې فرانسویان د حقوقو او مدني دندو ترڅنګ مسؤلیتونه هم لري. د یادونې وړ ده چې په فرانسې کې هغه کسان چې د کرونا وایرس له امله په روغتون کې بسترې دي، د هغوی 15 کسان هغه دي چې واکسین نه دی کړی. د یادونې وړ ده چې په فرانسې کې زیاتره خلک داسې هم دي چې هغوی د کرونا واکسین د لازمی کولو په حق کې دي. په فرانسې کې راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او په وروستیو میاشتو کې د هغې نه وروسته چې ولسمشر په فرانسې کې د کرونا ضد واکسین لازمي کړی دی، دا لیدل کیږي چې د هغه په محبوبیت کې زیاتوالی راغلی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په متحده ایالاتو کې د کرونا دلتا وایروس په خپرېدو سره امریکایي چارواکي د ماسک په بیا کارولو نوې لارښوونه کوي. له ځینو کارګمارونکو او حتی رستورانونو ته به د ورتلو په وخت کې له خلکو غوښتنه وشي چې د واکسین د تطبیق سند او ثبوت وښيي. نور جزئیات له ګالیا رڼا نورستانه نه اوري.
متحده ایالات د کرونا ویروس د نوې بڼې دلتا له امله د کووېډ 19 مخ په ډېریدونکو پیښو سره مبارزه کوي. په سان فرانسیسکو کې د دوه روغتونونو له 200 څخه ډېر کارګران په دې ناروغي اخته شوي دي. د نیویارک ټایمز په وینا د دغو ناروغانو ډېری په بشپړ ډول واکسین شوي. د دې ونې په پیل کې په یو ورځ کې په فلوریدا کې له 1000 څخه زیات پیښې ثبت شوي دي چې په دې توګه د خپلې یوې ورځې نوې ریکارډ مات کړ.
We are in fact
مون په حقیقت کې د دې وبال عمل د عام روغتیا لوې سخت ستونزې سره مخامخ یو. دا داسې وایروس دی چې د یو کس څخه بل کس ته په فوق العاده سرعت او موثر ډول د خپرېدو قابلیت لري.
څه حال کې چې 100 میلیونه امریکایان لا واکسین شي مینه دي، امریکایي چارواکي هڅه کوي چې چاره یې وکړي. 13 ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې فدرالي کارګران باید واکسین شي یا به له نویو جبري مقررات سره مخامخ شي چې د کورونا په ویروس لپاره وازمیر شي. د کارګرو یو شمیر اتحادیه وایي چې د فدرالي حکومت دا کار د کارګرانو د حقونو څخه سرغړونه ده. په ورته وخت کې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یا CDC وړاندیز کوي چې هر څوک، حتی هغه کسان چې واکسین شوي هم وي، په بندو ځایونو کې دننه او په هغه سیمو کې چې د ناروغۍ د خپرېدلو خطر پکې ډېر لوړ دی، ماسک واغوندي. د امریکا د استازو د مجلس موظف ډاکټر هم د استازو جرګې غړي مکلف کړي چې ماسک واغوندي، خو یو شمیر وکیلانو په دې نوي مقرراتو انتقاد کړی چې په مشرانو جرګه اغیز نه کوي.
د ناروغۍ د کنټرول مرکز د حکومت په لاس کې په سیاسي وسله بدل شوې دی. واړی زموږ د ژوند هر برخه کنټرول کړي.
ډاکټر انټونی فوچی وای د عامه روغتیا سپارښتنې کولای شي د خلکو شخصي ازادۍ کې محدودیتونه راولي، مګر د دې لارښوونې نه منل هم د نورو د ازادۍ محدودول ګڼل کیږي.
The fact is if you get infected
حقیقت دا دی چې تاسو په ناروغي اخته شئ، حتی که تاسو د ناروغي نکه نخانه هم ونه لرئ، تاسو ممکن یو بل ځانمنون کې وګړی په ناروغي اخته کړئ، هغه ممکن په تین غو ناروغ شي، نو په حقیقت کې تاسو د هغه له انفرادي حقوقو څخه سرغړونه کوئ ځکه تاسو هغوی ته زیان رسوي.
دا سبریخی چه دا مقرراتو بدلول ممکن خی اخیزی ولدی. دا سی این این دا رپوتون لمخی. تیره ونی پا متحده ایالاتو که دا واکسین کولو کچه دا دری مخکنوی ونی پا پرتلا یه بیش سلنه لوره شویده. او دا پا زین سویلی ایالاتون که چه دا واکسین اخیستو کچه پا که تیتا و خورا دیرده.
رنو آویدیم که خبرونه پا هم دیزی پای تا رسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.